السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د غویی یا ثور څلرویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي طالبانو د سولې په خبرو کې لا هم جدیت نه دی ښودلی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د اټومي موافقې لاسلیک کوونکو د امریکا او ایران د اړیکو پر ترینګلتیا اندېښنه ښودلې. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه وړاندې راځي، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سره لیکونه. په جلال آباد ښار کې پرون څلورو پرله پسې چاودنو څلور ملکیان ووژل او له شلو زیات نور یې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو مستثنا شوی او چین د جون د میاشتې له پایله د 16 میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفه زیاتوي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې پرون په څلورو پرله پسې چاودنو کې څلور ملکي وګړي ووژل شول او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ټپیانو د لیدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې ټول وژل شوي کسان او ټپي خلک ملکیان دي.
د ریکشې په واسطه باندې یو انفجار د تلاشۍ په چوکې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکي کسان دي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنې پرون ماښام په 2:00 په څلورمه ناحیه کې د پولیس یو هموی موټر ته نږدې وشوې. هغه زیاته کړه چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو ښکاري چې د پیښې په ځای کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون وویل چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو مستثنا شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادۍ راډیو ته وویل الیس ویلز پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. احمدي دا پریکړه بهر ته د افغانستان د صادراتو او وارداتو لپاره مهمه وبلله.
بندر چابهار یکی از بنادر کلیدی هست که ما از اونجا واردات.
چابهار بندر زموږ لپاره له مهمو بندرونو څخه دی چې موږ له دې لارې واردات او صادرات کوو. افغانستان او هند ډیر کار کړی چې دا بندر د امریکا له بندیزونو مستثنا شي. هند په 2013 کال کې د چابهار بندر له لارې 100,000 ټنه غنم افغانستان ته لیږلی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په 8 پر ایران د بندیزونو لړۍ سخته کړه. د دې اقدام هدف پر تهران د فشار زیاتول وو. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د افغانستان د سولې د عالي شورا له مرستیالې حبیبې سرابي سره په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په اړه خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز په تیرو 18 کلونو کې په ټولنیزو او سیاسي برخو کې د افغان میرمنو د تاریخي لاسته راوړنو د خوندیتوب پر موضوع له میرمن سرابي سره خبرې کړې. میرمن ویلز د یک شنبه په ورځ کابل ته ورسېده. هغې له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لغړو او نورو افغان چارواکو سره هم لیده کاته کړي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. چین پرون اعلان وکړ چې د جون د میاشتې له پایله به د 16 میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفه زیاته کړي. دا اقدام د امریکا د تعرفو د زیاتولو په غبرګون کې کیږي چې تقریبا پر ټولو چینایي وارداتو لګول شوي. د چین حکومت په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه به په سلو کې 25 ته ورسیږي. د اعلان د ونډو پر بازار هم اغیز کړی. له دې مخکې واشنگټن د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر چینایي مالونو تعرفه په سلو کې له لسو څخه 25 ته لوړه کړه. د امریکا او چین د سوداګریزو خبرو وروستی پړاو د تیرې جمعې په ورځ له موافقې پرته پای ته ورسید. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم درز امر کړی چې بل پړاو باید د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له چین څخه پر وارداتو د تعرفې لوړول وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په برکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ لمشرې فدریکا موګیرینی سره په کتنه کې د ایران د وروستیو ګواښونو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې که د ایران د اټومي موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د تهران د ګټو دفاع ونه کړي، نو په لوړه کچه د یورانیمو غني کول به بیا پیل کړي. میرمن موګیرینی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل د دې ټولنې غړو له پومپیو سره دا نظر شریک کړ چې له ایران سره باید د هر ډول پوځي شخړې مخه ونیول شي. اورسته خبر په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روس سیال سرګی لاوروف سره وګوري. دا خبرې د تیر کال په جنوري میاشت کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکیچونو په اړه بحثونه شامل وي. په دې ټولو کړکیچونو کې واشنگټن او مسکو له یو بل سره مخالف دریځونه لري. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې طالبانو د سولې په خبرو کې لهم لکه څرنګه چې لازمه وه جدیت نه دی ښودلی. په دې اړه یو راپور اوري. په جلال آباد کې پرون څلورو چاودنو څلور کسان ووژل او له شلو زیات نور یې ټپیان کړل. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې په ځوانو نجونو او هلکانو کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي.
مقصد په کور کې کومه ستونزه نه وه، بله کیسه نه وه، نو په کور کې ناست داسې وتلی دي، له دې ورنه وتلی دا بل وره باندې وتلی دي داسې دا کار کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو د واشنگټن او تهران په اړیکو کې پر وروستۍ ترنګلتیا سخته اندېښنه ښودلې ده. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرې مجلې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وایي طالبانو له افغان حکومت او افغان ټولنې سره د هغو مسایلو په اړه تر اوسه جدیت نه دی ښودلی چې یوازې افغانان په خپلو منځو کې د هغه په اړه پریکړه کولی شي. جان باس ازادۍ راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به له افغانستان سره له بشري مرستو ورهاخوا د امریکا ملاتړ په دې پورې اړه ولري چې طالبان په ټولنه کې ګډون او ادغام ته څومره لیوالتیا لري. د امریکا سفیر په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ له طالبانو سره د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسوه. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو خبرو کې یوازې په دې مورد کې یو څه پرمختګ سوی چې افغان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د زیاته کړه
خو له بده مرغه موږ په نورو مواردو کې پرمختګ نه دی کړی، لکه دا چې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یا د اوربان په اړه د افغانانو غوښتنه. دې ته تر اوسه سترګې په لاره یو چې طالبان په جدیت سره له افغان حکومت او افغان ټولنې سره خبرو ته چمتو شي څو هغه مسایل حل کړي چې یوازې افغانان یې په خپل کې په اړه پریکړه کولای شي.
افغانز کین ډیسایډ امونګ دمسلفز.
د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګه د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې و چې په کې له ټول افغانستان څخه د خلکو تر 3000 زیاتو استاذ ګډون کړي وو او د می په څلورم پایته ورسېده. د دې جرګې له لوی غشتونو یو دا و چې حکومت او طالبان په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي. دا چې طالبان ولې تر اوسه افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو سوي یا هم په دې اړه هیڅ جدیت نشي. د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستنګزی وایي لامل یې د سولې رامنځته کولو لپاره د امریکا بیړه ده. دوی وایي
طالبانو دا احساس کړی ده د هغه عجلې او شتاب نه چې امریکایان په کاروي په مخامخ خبرو کې له امریکایانو امکان سختي او په پایله کې د څو مرحلې ته ورسېږي چې په هغه صورت کې باید د افغانستان له حکومت سره په خبرو اترو باندې پیل وکړي.
شاغلی بس له ازادي راډیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې هیله لري له افغان حکومت او افغانانو سره یې هیواد ورسته له هغه هم شي اړیکې ولري چې په افغانستان کې سوله رامنځته سي. خو ده زیاته کړه چې که په راتلونکي کې افغانستان د امریکا له حکومت وغواړي چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي افغان حکومت باید له نړیوالو معیارونو سره سم بنیادي بشري حقونه خوندي وساتي. جان بس د دوشنبه په ورځ په کندهار کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا له افغانانو سره د افغانستان ستاندارټلون کې پرمختګ په خاطر په اقتصادي روزنیزو او شوونیزو برخو کې مرستې کړي چې غواړي د کار ته دوام ورکړي. د ویل
بټ اف کورس how much of that work we can do
خو پرته له شکه دا چې د بشري مرستو ورخوا امریکا څومره مرسته کولی شي دا به د موافقه په شرایطو او په دې پورې اړه ولري چې طالبان بیرته د ټولنې برخه شي. هغه ټولنه چې د نورو هیوادونو د پراخې ټولنې برخه وي چې د یو بل خپلواکۍ ته درناوی ولري او له یو بل سره ګډ کار وکړي څو یو بل ته خطر پېښ نه
کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو په اړه د تیرې پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د خبرو سرعت ناکافي وباله او زیاته کړه چې په خبرو کې چټک پرمختګ ته اړتیا ده ترڅو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي. تر دې څلور ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په اعلامیه کې په ټول افغانستان کې د روژې په لومړۍ اونۍ کې پر ملکیانو د تاوتریخوالي زیاتېدو د اغیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما طالبان په سختو ټکو غندلې چې په ځینو مواردو کې ملکیان قصدن هدف ګرځولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون 14 وشوي. د جلال آباد د مرکزی روغتون چارواکي وایي په دې 14 کې 4 کسان وژل شوی او له 60 زیات نور ټپیان دي. د ننګرهار ولی وایي چې د پیښې ټول ټپیان او قربانیان ملکی وګړي دي. د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینوارای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دوشمې په مخام شاوخوا 2 بجې د جلال آباد ښار څلورمې حوزې اړوند د تلاشۍ چوک په سیمه کې درې پرلپسې چاودنې شوي. د جلال آباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عبدالشکور عظیمی وایي د پیښې له ځای څخه 2 ته 4 جسدونه او 40 زخمیان ورول شوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د روغتون ته شل تنه ټپیان کمیږي چې وزه د ټولو خدا صرف د یو وزه په کې لږه وسیمه ده او همدارنګه یو ماشوم په دې کې شامل دی او
ضرور جسد هم منتراغلی. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل چې د زخمیانو لیدنې لپاره روغتون ته ورغلی وو رسنوی ته وویل د پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي.
د ریکشه په واسمن یو انفجار د تلاشه په چوک کې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکی کسان دي.
د ویل چې ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دند سپارلې چې د ډول امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د تدابیر نور هم جدي کړي.
موږ سره د امنیت ټول کشفي او امنیتي ادارو د امنیت د شاري هم دلته ټول تم د دند ورکړل چې د روژې مبارک په میاشت کې نور په تدابیر کې اضافه شي او د دې پیښو مخنیوي شي.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې د جلال آباد په ښار او ځینو ولسوالیو کې د هدفي وژنو او د چاودیدونکو توکو د چاودنې پیښې زیاتې شوي چې د اکثرو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم په تړاو یې اصلي عاملین نیول شوي.
خبری مجله اوری
د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شه بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د نه بیان وړ جنگ په نوم یو تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان کړکیچ په خراب حالت کې دوام لري او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره نه غواړي چې پرې وغږیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو تیره میاشت د ترامپ پر ادارې په دې انتقاد وکړ چې د جنگ په اړه معلومات نه خپروي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه یادونه کړې چې د طالبانو د شمیر او د هغو سیمو په اړه معلومات نه خپریږي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، ځکه د ورځپاڼې په خبره د ټرمپ ادارې دا معلومات بې ارزښته بللي. ښاغلی سوبکو د معلوماتو د نشر په وړاندې دا ډول ممانعات د فوټبال له هغه میدان سره تشبیه کړی چې ګول وهل پکې مهمه نه وي. نیویارک ټایمز زیاته کړې د امریکا خلک چې هیواد یې په خپله اوږده جګړه کې 13 کال ته ننوتی له معلوماتو لرې ساتل شوي. د دغه تحلیل په دوام کې راغلي د افغانستان ماموریت ډېر اوږد او مرګونی شوی او په پوره قوت نه څارل کېږي. ورسپانی بیا د لیکلي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو یو وهیله مندي راجوندي کړی ده. ډیلی میل برېټانوي ورسپانی د ملګرو ملتونو په هغه تازه بیان یو مقاله لیکلي چې په فارا کې د ملکانو په احتمالي وژل کېدو خبر کړی ده. ورسپانی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله لیکلي د افغانستان په لویدیز کې د امریکایي ځواکونو د یوې هوایي حملې په نتیجه کې د ملکانو د احتمالي وژنې د تورونو په اړه څېړنې کړي. د هوایي حملې هدف په نیمروز او فارا کې د مخدره موادو او هیروینو د تولید لزګونه کارخانه بلل شوی. ډیلی میل د کورونی چارو وزارت د ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکلی د فرا په عملیاتو کې 150 طالبان وژل شوی او 40 نور ټپیان دي. ورسپانی د طالبانو ادعا هم راخسته چې ویلې دي بمبارد شوی مرکزونه د مخدره موادو د تولید لپاره نه استعمالیدل، بلکې په بریدونو کې تر سلطنتو ملکیان وژل شوی. ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلې په فرا او نیمروز کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو په اړه په پوره دقت څېړنې کړي. ډیلی میل د یوناما په حواله لیکلي بمبارد شوی سیمو ته تګ اسانه نه دی او لدی چې لزګونه ننګونې شته سخت ده چې د ملکیانو د زیانمنېدو تایید وشي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوشنبه ورځې په بیان کې همدارس طالبان ملامت کړي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې په ځوانو هلکانو او پیغلو کې د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي. ویل کېږي چې د روان کال په دوو میاشتو کې 8 کسانو ځانونه غرغره کړي چې 15 یوازې 15 د یو کلی دي. د ازادې رادیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر په راپور کې به واوري چې دا پیښې ولې، چیرته او څنګه شوي.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتر واټن شمال ختیز لور ته آباد یو غټ کلی دی چې شاوخوا 6000 کور او 15 جماعت لري. د دغه کلی وګړي ښځې او نارینه ډیری برخه یې تعلیم یافته او په اقتصادي لحاظ ښه دي. دغه کلی چې د کابل کندهار پر لویه لاره د سړک دواړو غاړو ته پروت دی، نو دا سړک کیڼ لاس ته برخه یې د سلطان محمود غزنوي تر زیارت راګرځېدلې ده، نو ځکه دغه کلی د روزې په نوم یادیږي. دا هغه کلی دی چې سږ کال په کې 50 تنو ځانوژنه کړې. د دغه کلی یو مشر وایي په ځانوژونکو کې یو ځوانه میرمن هم ګډون لري.
زما نوم شیرخان دی، د روزه د کلی نماینده د درمدی قوم کې 15 نفره کې د په دا کار کې د ځان غرغره کړی وو. څلور دنه الیکو یو دنه شزیو.
دا چې څنګه ولې دغه ځوانان ځان وژنه کوي، د یو تن چې د روژې میاشتې په څلورمه یې ځان وژلی پلار یې کیسه کوي. او ورور یې بیا وایي ورور مې شاعر و او تر ځان زندۍ کولو وړاندې په ځای کې یو خط هم پرې ایښی و.
زه جان احمد ما بچی خواجه باسط د دولسو دیارلسو کلو و، اتن سم مکتب ویل موسد په کور کې کوم ستونزه نه و، بلکې څه نه و. نو په کور کې ناست داسې وتلی دي، له دې ورنه وتلی دا بل ور باندې وتلی دي ذاتې دا کار کړی.
د ما نوم پدام احمد دی، دا څلورم ورور مې دی، خواجه باسط نوم یې دی.
دغه اکثره وخت مور پلار ته سړی آل نسي ویلی، خو شاید ورور ته آل ویلی سي. د خو داسې چیرې مینه یو ځای داسې کیسه خو نه وتلی.
یا داسې کیسه نه و، یو کتابچه یې درلود خاص شعر لیک په هغه کې لیکلی و. شیر تا تیاتش تیو شیر ماتوه. ولدا سیم پیات نه په کتاب چکه ډیر شیرونه لیکلی دي.
د دې په سینه باندې خط پرې شو، غوډی کې د څه لیکلی
دي. دا سې لیکلی و چې مور دې ما پاک باندې دعا وکړي، ما رمضان غوښته ده خدای پامان.
تر دغه یو ورځ ورسته د دغه کلی یو بل ځوان چې لزان سره هم داسې عمل کړی دی خو پلاری کیسه کوي چې څنګه دا پیښره منسته سو.
اسم ما خان محمد است. نوم بچه ما که دوست محمد بو سندش 17 ساله بو.
اقتصاد مهم شده لا د سر په کور کې رویه هم ډیره شوه. روژه مو ماته کړه، ډوډۍ مو وخوړه. هر کله به تر ما مخ کې تراوه تتلو خو دغه شپه را څخه پټ سو. یو ساعت وروسته چې له تراوه راغلم پوښتنه مې وکړه چې دوست محمد چیرته دی. وګرځېدو اشپزخانې ته لاړم چې ګورم پر خپل دوست مالی ځان زندۍ کړی دی.
دوست مالی ګردانې خو
دا چې اقتصاد ښه، کورنۍ رویه هم برابره، خفګان هم نه، نو دا ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟ د غزنی په ملکی شفخانه کې د داخله ناروغیو ډاکټر محمد شفیع نادری وایي
خودکشی دی یو اسانه حالت نه دی، یعنی ډیر خطرناک حالت دی چې دا لاس ورکوي چې ځان ووژني. دا یو شی مجبور کیږي. عامل یو خو فقر اقتصادي ده، او بل چې دی عشق و محبت. بل یو عمده مشکل چې دی د جنگ له لحاظ، د فقر له لحاظ دی عامل شوی دی چې مثال دی رواني استراب مونږ ورته وایو، یا استرس یا فشار روحي رواني انزایټي دی عامل کیږي چې مثال تن ورکوي چې ځان ووژني.
یاد دی وی چې د روزي کلی د دې 50 تن او ترڅنګ په دغه کال کې د غزنی په نوابات، خشک او د خدایدات کلو کې هم درې تن او ځوانانو ځاننه وژلې دي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لیران سره د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایی لاسلیکونکو د واشنگتن او تهران په اړیکو کې پر ترینګلتیا اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه بروکسل ته ولاړ او هلته یې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره وکتل. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل لري.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت، د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایف لوتغیان هر یو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې ولیدل. تر دې مخکې دوی د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس فدریکا موګرینی سره ګډه غونډه درلوده چې تمرکز یې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر خوندي ساتلو و. پامپیو مسکو ته خپل پلان کړی سفر وځنډاوه چې د واشنگتن د وروستیو اقداماتو په اړه خپلو اروپایي متحدانو ته معلومات ورکړي. ټاکل سوی د دی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د سه شنبې په ورځ وبیني. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت واشنگتن ته په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د مسابقې پیلولو د خطر په اړه خبرداری ورکړ. د په بروکسل کې خبریالانو ته ویل
موږ د شخړې د خطر په اړه اندېښمن یو چې ښایي د وضعیت د نور هم ترنګلي کېدو په نتیجه کې رامنځته شي، خو د یوه لوري به هم دا نیت نه وي. موږ دا اندېښنه د خپلو اروپایي همکارانو او مایک پومپیو سره شریکو، او زه فکر کوم چې موږ آرامۍ ته اړتیا لرو چې ډاډه شو ټول به وپوهېږي چې بل لوری څه فکر کوي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګرینی چې له پامپیو سره یې وکتل وویل چې مذاکرات یوازنۍ لاره ده چې اختلافات حل سي او په سیمه کې د شخړې مخه ونیول سي. د اروپایي هیوادونو خبرداری په داسې حال کې دی چې امریکا په خلیج فارس کې د نامعلومه تهدید د مخنیوي په خاطر د جنګي الوتکو وړونکې بیړۍ ځای پر ځای کړه. واشنگتن ویلي د ایران له تهدید سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یوه اعلامیه وایي چې پامپیو له ناټو چارواکو سره په بروکسل کې د ایران د تهدیدونو په اړه هم معلومات شریک کړل. د بروکسل غونډه وروسته له هغه جوړه سوه چې تهران تیره اونۍ اعلان وکړ چې که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دې هیواد ګټې خوندي نه کړي، د 2015 کال د اټومي موافقې له ځینو ټکو به مخ واړوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rferl@org.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه هم وړاندې کوو. خدا شپ په پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې پرون په څلورو پرله پسې چاودنو کې څلور کسان ووژل شول او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د ننګرهار والي د ټپیانو د لیدو پر مهال وویل چې ټول وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې وویل چې چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه مستثنا دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د تیرو اتلسو کلونو د لاستراورنو په اړه پرون د سولې د عالي شورا له مرستیالې حبیبې سرابي سره په کتنه کې خبرې وکړې. چین پرون اعلان وکړ چې د جون د میاشتې له پایله به د شپېته میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفه زیاته کړي. دا اقدام د امریکا د تعرفو د زیاتوالي په غبرګون کې کیږي چې تقریبا د چین پر ټولو وارداتو لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره په کتنه کې د ایران د وروستیو ګواښونو په اړه بحث وکړ. په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روسیال سرګی لاوروف سره وګوري. تمه ده چې دا خبرې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکیچونو په اړه وي.
د ژوند رنگونه. نوم دې څه دی، څه کار کوي؟
نوم مې شریف الله احمد زید، سخرود ولسوالۍ د احمد زید کلی اوسیدونکی یم او رکشا چلاوم.
دلته جلال آباد ښار کې رکشا چلوي؟
او هم نه، جلال آباد ښار کې رکشا چلوي.
څومره وخت وشو چې دغه کار کوي؟
اته نهه کاله وشو چې دغه کار کوم.
نو دا اته نهه کاله دې دومره پیسې نه کړې چې یو غټ موټر واخلې؟
ولا بس گزاره ده، روانه ده، نو خرابه چلو خپل اواز.
ذخیره نه کیږي؟
نه، څه ذخیره به وشي؟ نو څه ذخیره وشي چې غټ ګاډي دغه.
پخوا دې څه کاروبار کوه؟
پخوا په پولیسو کوم، لازمي عامه کې ضابط هم.
هلته راحت وي ډېر که دلته؟
ولا هلته هم راحت وم او دلته هم راحت یم. دا بس په دې راحت یم چې خپل کاروبار ده، د چا د لاس لاندې دغه نه یو.
په جلال آباد ښار کې رکشې ډېرې زیاتې دي که نه؟ علت یې څه دی؟
ولا کاروبار نشته، خلک غریبه دي او هر یو دا کوشش کوي چې یو نفقه پیدا کړي. نو بل دغه نشته، دیاړي نشته، مثال نور دا دس مزدوري نشته. مجبور دي خلک یو برابر روانه کړي، څوک یې په ډنډه چلوي او څوک دې دغه خپلې بس یو کار روان کړی ده.
دغه رکشې چې تاسو چلوئ دا په جلال آباد ښار کې جوړې شوې؟
نه نه، دا د دغه نه راځي، بهر نه راځي، هندوستان نه.
او د جلال آباد والي چیرې؟
هغه جلال آباد اشترنګیان ول، هغه پیلن اوس په ښار بندي کړي، د بار ساحو کې ګرځي خو د نن ښار کې نه پرېږدي.
ونه بندې کړي؟
هغه په دې وجه بندې کړي وای چې رشم جوړ کړی، بیچاره ګانو باندې پلیټ هم جوړ کړو، دغه هم نور مصرف یې پې وکړو، خو بیا هم پیسې دوباره بندې کړلې چې ښار کې نه پرېږدي، اوس ښار نه بار ساحو کې ګرځي.
په ورځ کې تاسو ته څومره ګټه پاتې کیږي؟
بس دا اووه سوه، اته سوه، پنځه سوه، مختلف ورځې دي، نو کله زر. داسې
په دې بیا ژوند روان دی؟
او شکر الحمدلله روانه ده، نو ژوند سخت او دغه دي تیریږي.
د رکشې چلولو یوه جالبه خاطره کراته وایې؟
رکشې چلولو جالبه خاطره خو پزه درته وایم چې یو ورځ دا پاکستانی رکشې ما چلولې او بس ټریکټر سره زه جوړه روان وم. ټریکټر لا را نه راکوله، که هغه بنجه حیرا بار کړې وې که نه، زه تی څنګ کې وتلم، خوانه بله رکشه راله، بلې رکشې چې زه ولیدم طرف پې غاله شو، ډایرکټ په سرې دننه شوله. مې ونه لید چې سرې کې به هغه څه کړي.
مننه، خوشحاله اوسې.
مننه تاسو نه هم مننه چې موږ ته وخت راکړ.
د ازادي راډیو د خبری مجلې په پای کې ستاسو څو پیغامونه اتل لزابل نلیکی ترڅو چې امریکا په پا پاکستان واقع فشار رانوړي په افغانستان کې واقع سول نه شي راتلای. نصر احمد د هلمند لواشیر ولسوالۍ نلیکی افغان حکومت او طالبان د پروژه مبارکه کې اوربند وکي، او کریم شیدا د غزنی لمقر ولسوالۍ نلیکلي په غزنی کې د ځانوژنې پیښې ځکه زیات شوې دي چې د روانو جنگونو او بدو حالاتو لوجې د خلکو په روح